دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبري خبرونه کړې کلی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبي د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلول لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او ترکی پوځ د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت په فشار اچول دي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولس پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادی د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادی په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادی بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عاصم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادی چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. نوموړي زیاتوي،
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا،
سپریم کورٹ د دې د هر یو غم نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وي شوی تر هغه به هیڅ غم نه پورته کیږي. خو بیا هم دوه دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راځي، دیوالونو قرزوي، د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي.
تېر ورځ هم د کچا آبادی د اوسېدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یوه احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پای د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام په خپل وینا کې اوباما وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنی او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مدعا غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبر نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو د مودې د غزولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې ښکېل خواوي له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارس د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړ چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامي اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تکتیکي اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسلوالو لاسته به د دې د لوېدلو مخنیوي ګران کار وي. بلخانی ویکټان زورسپانې پر نیو په یو راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کولو هم را ګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند آخوا ته هم رسېدلی سي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د اټومي وسلو د محدودېدو په بدل کې پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل سي. خو د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودېدو د تړون امکان په داسې حال کې رد کړ چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامیه پر تړون وار له مخه له بحثونه روان دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. پاکستان او روس له کراچي تر لاهور د مایع ګیس نل لیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل ان جی یا مایع ګیس د دې پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسي او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتره اوږد پایپلاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نل لیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې خبري غونډې ته وویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولې څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي په ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د بغداد معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. د ترکیه پوز وای د شامپول ته نږدې د خپل هیواد په حدود کې یو نامعلوم الوتکه وشتلې ده. پوز نن په لیکلي بیان کې ویلي چې دغه نامعلوم الوتکه د دوی درو خبرداریو ته هیڅ ځواب ورنکړ چې بیا ورسته د دې هیواد د پوزي اصولونو سره سم وشتل سول. یو ناپیژندل شوی ترکیه پوزي چارواکی ریټرز خبري اژانس ویلي چې دا یو ډرون الوتکه و. د ناتو ائتلاف غړي هیواد ترکیه په وار وار دا شکایت کړي چې په شام کې بمباري کوونکي روسي الوتکې د دوی د فضايي حدود سرغړونه کوي. د ترکیه د واکمن ګوند یو ویان د اکتوبر پر 1 ویلي چې انقره د ترکیه په فضايي حدود کې د روسي الوتکو نه وتنه یو ګواښ ګڼي. او د افغانستان زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځیدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 48 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځیدو 9 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے او 1.3 پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپے او 1.5 پیسې او په 1.6 روپے او 1.3 پیسې. یو یورو په 1.09 روپے او 1.5 پیسې او په 1.09 روپے او 1.5 پیسې. یو ریال په 1.20 روپے او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.20 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.20 روپے او 1.5 پیسې او په 1.20 روپے او 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 2.5 پیسې او په 1 روپے او 3.5 پیسې او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 دیش او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 20 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې په 9 نیټه د پارلمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاتح خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما چوئ.
پېښور کې د اسکول د چتر پرېوتو له کبله 9 ماشومان زخمیان شوي دي. او اسلام آباد کې د کچا باد اوسیدونکو پښتانه وایي پولیس زوروي او ترهګري بولي.
ویډیو والا مکه چې پولیس والا لمون راتل بدمعشي کول هغه تم کچا باد والے دهشتګرد.
د سیمون لینا نور هم یو شمیر راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. د د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته دغه سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دغه اړه د غلام غوث راپور.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 15,000 خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحبه نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په قطار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشم نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برای راه سړکونو ته راوځو. موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زموږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
دا بلوچستان واکمن گن نیشنل پارٹی استر سیکرٹر ڈاکٹر یاسین بلوچ ویلی دی دوی د حکومت لرا تک صرف بلوچستان کی لب بشری حقوقو څخه په سرغړونه کې کموالی راغلی دی. زیاتوي لب بشری حقوقو څخه سرغړونه کې د وسلوالو لخوا کیږي او د حکومتي امنیتی ادارو لخوا د غندنې وړ دی. په دغه اړه باندې د خدیندور ناصر راپور.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاحت له صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یو خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي.
تر
کومه ځایه چې روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د تر پښو د لاندې کېدو پیښې بیخی کمی سوی دی او همدا دلته زموږ مخالفین هم منی. خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کیږي او یا هم د وسلوالو لخوا نشتل ګوندې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کیږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخیږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کشی شوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او واجی کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بې ګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ په ځواب کې داسې وویل
جو گروپ وہاں پر کیوں عام لوگوں کو لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلہ والے ڈلے چیکلا پر امنیتی ځواکونو برت کوي نو ولې د بے ګنا اولس تر شا د پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام اولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غوښتون کې وسلہ والے کارکونکي وژني. خو د په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوري لارې پر شا نه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سرزو په خبر دا چرته جنند باڑا روټ سره نږدې د یو شخصي سکول د چتر پر وته لکبل او ماشومان جوبل شوی دی. د جوبل ماشومان عمرونه د 15 تر 9 کال پورې دی او دوی لډریډینګ روختون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. په دغه اړه باندې معلومات راکوي شبیر احمد جان.
پیښور سره نږدې باړه روډ باندې سربند پولیس سټېشن په حدودو کې نن سهار خو شالس بجې د یو نجی سکول اقرا روضة القرآن چې پکې د عصري زده کړو سره سره دینی علم هم ښودل کیږي د ماشومانو د کلاس چت را پرېوتې چې پکې د ریسکیو یا امدادي ادارې 1122 تر مخه وو ماشومان ژوبل شوي دي. ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مشال لیړو ته وویل چې د کوټې چت کچه وو نو ځکه ځاني زیان پکې ډېر نه دی شوي. هم پدغه سکول کې سبق وینکو د یو ماشوم پلار غلام حسین مشال لیډو ته وایي چې د سکولونو مالکانو او د تعلیم محکمې د چارواکو داسې مواردو چې د سکول شروع کېدو نه وړاندې د ماشومان لپاره محفوظ ودانه یقیني کړي.
ما یو بچی او په دې کې سکول کې مې داخل کړ. دا د حکومت غفلت کې دي چې یا د بورډ چیرمن کې دي چې دی په دې دومره لوی سطح باندې دی د سکول رجستریشن کوي دی ما ته غوړ دی ولې دا دغه نه کچرا شو غزي وګوري چې دا د دې ته قابلیت دی کنه نو په پاغي باندې یقین ساتي. د دې غفلت غنو چې دی د سکول داسې اخستو په کار چې دا دی دا کړې وي د دې تعمیر حل راوسته وي دا کړې او بس دې کې اوسه ویلې.
ولې هم په دغه سکول کې سبق خودون کې استاد محمد بلال وایي چې دغه کوټه کې ماشومان نه وو بلکې دا یو ګودام وو خو دا غي چت کچو او چکل را پریوتو نو ماشومان د ویره په منډه د بر چت نه کوزیدل نو په دغه منډه ترلو کې ماشومان ژوبل شو.
دلته کې مونږ سبق خېلو دغه دوران کې دا چت را پریوتو د دې وجې نه ماشومان او یریده او بهر منډه دارس کې والا وي مونږ دلته نه ماشومان وي ست دروغ وي راشي تاسو ګوري لکه دلته نه ماشومان وو او نه پاکستان دي دا مونږ ستور غونته استعمالو جی.
بل خو د سربند پولیسو غیر محفوظه او کچه ودانه کې ماشومان کینول پوجا د سکول مالکانو نه پلټنه هم شروع کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په کچا بادو کې سیدون کې پښتانه وایي چې د پولیسو لخوا ور سره ډېر زور زیاتی کیږي او تیر ورځ شاوخوا 1400 کسانو پولیسو د دوی په کورونو باندې چاپی وهلی دي. دوی د خوبونو نه راوچت کړي دي او بیا تھانې ته بوتلي دي. بلخوا د عوامي ورکر پارټۍ غړي وایي چې سی ډي او پولیسو د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګامونه پورته کړي دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د اسلام آباد د I-10/1 کچا باد یو اوسیدونکي احمد علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو سهار وختي د هغوی په کور چاپه وهله او بغیر د سپوښتنی هغوی تاڼې ته بوتلل. وایي چې دا تنګول ځکه کوي چې موږ په کچا باد کې اوسېږو.
3-4 بجې ټایم رالو نه دروازه ټګ وهلو نه آواز کولو یو دم در نه وتلو او چېرې کړو ویوللو کنه موږ سچو ته پیش شولو نه وایي شناختي کارډ والا کو بیا اندر کرو او پرچا دو کس چیز کا پرچا دو جی اوار گردی کا موږ ورته ویلې چې اوار گردی موږ
لپاره د مبارزه کوونکی ګوند عوامي ورکرز پارټي صوبائی مشر ډاکټر آسم سجاد اختر وایي چې سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد انتظامیه او پولیس د دې پابند کړی شوی چې د کیس د فیصلې پورې به دوی د کچا آباد اوسیدونکو ته هیڅ نه وایي. خو بیا هم دغه بے وسه خلق وخت په وخت تنگولی شي.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا.
سپریم کورٹ د دې د هر یو غم نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وي شوی تر هغه به هیڅ غم نه پورته کیږي. خو بیا هم دوه دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راضي. دیوالونو قرزوی د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي. باید جج صاحبان د دې نوٹس واخلي.
تیرہ ورځ هم د کچا باد د اوسیدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې دا غوښتنه شوې وه چې سپریم کورټ دې د سی ډي اے او اسلام آباد پولیس لخوا د کچا باد د اوسیدونکو د نیولو او تنګولو نوټس واخلي ځکه چې دا د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګام دی. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پا پاکستان او روسیا ولوز نامه لاسلیک کړی چې تر مخه به د کراچۍ نه تر لاهور ایل ان جی پایپ لاین غوړول شي. په منصوبه دواره به ډالر لګښت راځي او دا به 2018 کال کې سرته رسي. دغه منصوبه په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مستخل راکړي.
د تیلو گیس وزارت د ویان په وینا د جمعې پورې سهار اسلام آباد کې د ایل ان جی منصوبې لپاره پنار ساوت گیس پایپ لاین لوزنامه لاسلیک شو. د پاکستان لخوا د تیلو گیس وفاقي وزیر شاهد حکان عباسی او د روس لخوا د توانای وزیر الیگزینډر نووک لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامې تر مخه به د کراچۍ نه لاهور پورې 1100 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځول شي. په دغه منصوبه به 2 ارب ډالر لګښت راځي، کوم چې به د روس حکومت برداشت کوي او دا به 2018 کال دسمبر میاش کې سرترسي. موجوده حالاتو کې پاکستان ته د لیکوئډ ګیس یا ایل ان جی څومره ضرورت دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ان جی ایسوسیشن مشر او د ګیس په چارو نظر لرونکي غیاس پراچا وې،
یہ ملک کی اہم ضرورت ہے اس وقت ساری دنیا میں،
دا د ملک اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل ان جی پاور پلانٹ او ٹرانسپورٹ کار روان دی. موجوده وخت کې ایل ان جی یو خو ډیر ارزانه ده او بل د دې په ماحول بد اثر نه پریوزي. بیا په دې سر په برامداتو کې هم اضافه وشی او تر ټولو لوی خبر دا ده چې دې سره به د روزګار ډېر موقع پیدا شي،
لوگوں کو کافی روزگار ملے گا.
همداراز د تیل او گیس د چارو یو بل کارپو او د پټرولیم کمپنی هیسکول چیئرمین ممتاز حسن خان وې، د ایل ان جی د اهمیت نه انکار نشته، خو حکومت له پکار دا چې اول د صنعتونو ضرورت پوره کړي. دی وایي،
سب سے زیادہ تو ہم کو پاور جنریشن کے لیے چاہیے.
موږ ته تر ټولو زیاته د بجلی پیداوار د پاره پکار ده، ځکه چې زموږ ملک کې د بجلی کمی دی. خو دې سره سره به حکومت لا خپل پالیسی هم بدلول وی، لکه دوی چې صنعتونو ته گیس نه ورکوي او کورونو ته یې ورکوي، نو دا الٹا سیستم روان دی. دوی سیزونه ضروری دی، باید چې حکومت یو خو د ایل ان جی زیاته برخه د بجلی پیداوار ته ورکړي او بل د گیس ورکولو په پالیسی نظر ثانی وکړي. چې کومې څنګه ته زیات گیس پکار دی، نو زه ویم چې دا به د ملک لپاره ډیره خوي،
وو ملک کے لیے زیادہ بهتر رہے گا.
د ذکر دا چې روان کال مارچ میاش کې د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل ان جی راغښتو لوزنامه شوی و او د غلړ کې به کراچۍ کې یو ټرمینل جوړول شي. د گیس پایپ لاین لپاره وړاندې ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف د روس خار اوفا کې د روس صدر سره خبرې کړې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پروس خټک هغه حکم پر ضد مظاهرې شوې دي چې په کې هغه په بلدیتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا اغستو ویلې دي. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر کسانو تیره ورځ مشالې ډوته ویلي دي او په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي دي، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکترانو دندې ورکړل شي او د دوی نه بیا امتحان نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي 650 ویلج کونسل سکترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولې وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړې شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبر ہوڈ سیکرٹری دا پارا اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاگی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تا دا ہومویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتکڑے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
اصغر خان د مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم
بیس مانے کینسل شوی دا نو هغه پرویز خټک سے بیرو چې دا دا سوابدی دا نمبر ورکړی شوی دی سوابدی دا نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتہار څخه جواب نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامی په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامی سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زمایز اختلافات نشته وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زمایز سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی کوم ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلود دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی
په دغه شپږ درسوه نوی برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي ولام غوس مشال ریو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دا هیواد کې مذهبي ازادي دوی ته نه ورکول کیږي او دا چې له یو شمېر خطرو سره مخ دي دا خبره بیګه په داسې مهال مشال لیډو ته کړې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کارنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې اقلیتونه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ د ځینې اقلیتي مشرانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمېر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائي مذهب پلویان په زیات شمېر په نښه شوي دي که څه هم د پاکستاني حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی دی وایي
مقدانه شو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای په نړۍ کې د 1300 یا 1500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګل ته ورته نظر لري نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی یو کمیونټی دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي یو کمیونټی چې دی هغه بے روزګار دی نو نور دیشه در دی چې تاسو څه ته وایي
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه شسوي دي خو بیا هم هغه سینه دي لکه څنګه چې پکارو رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلې دي خالص یګان او هزارګان نو په دا کې موږ ډیر خوښینو حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي ازموش قاتلان نه دی نیول شوی ازموش قاتلان ته سزا نه دی رسول شوی
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري د وویل
مونږه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او اوس ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردواره چې دا پېښور کې تاریخ ګوردواره دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کې خپل چل خپل د مرگ خپل د شادی بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسم دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش اوردن کو مشال لیرو ته وګی درنګ شبیل په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دون کې دی د احمد شاه زمینو مهم خبرونه اورو. خبرونه رسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او په نړیوالو چارو یو شمیر راپورونه درلا هم لرو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادي په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربېره د کچا آبادي بېوزله ولس تنګول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9300 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچي تر لاهور د مایع ګیس نل لیکې غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به $2 ارب امریکایي لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نل لیکه به تر 2018 کال پورې جوړه کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدود کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نور سیمو کې د اسلامي سختدریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی. او زیمبابوې افغانستان ته په ورځني کرکټ لوبډله کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان وړې بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 22 منډو په جوړولو وسوځیدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو پور کولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړ او 26 منډې جوړې.
مهم خبرونه باور د سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د ماشومان جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومان جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. اداري وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومان جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خو ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. اداري زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومان جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. اداري وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دې کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرسپانه خپل اداري پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځانوجونکي حمله کې ځینې خلک مړه او جوړه شو. نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. درې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیره غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو درځو ردوونکو، ډان ورسپانې په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د افغانستان په جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلواله ډلې پکې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانه په لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خارې وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر خارونو حمله وکړي. ورسپانه دا خبره د افغان چارواکو د یادو خارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما غو پریکړه ستایلې چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز
د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ایز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي باید چې د پاکستان د قامی او صوبایي سملو غړو امنیت زیات کړل شي، ځکه چې وسلوال د دوی له کمزوري خبر دی. په سیاسي مشرانو کېدونکو بریدونو کې زیاتره عام ولس فجل کېږي، نو د دواړو خواوو د خوندیتوب لپاره ضروري ده چې له یو بل سره د ملاقات موجوده روایتي طریقه کار بدل کړي شي. دغې ادارې غټې برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د قومي اسمبلۍ پر یو بل غړي ځانمرګي برید اته کسان ووژل او 14 یې ژوبل کړل. د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې د ډېرې غازی خان په تونسه تحصیل کې د غبرید د قومي اسمبلۍ د غړي سردار امجد فاروق خان پر دفتر ترسره شو. که څه هم د برید هدف امجد فاروق خان وو، خو د برید پر وخت نوموړی په خپل دفتر کې موجود نه وو، نو ځکه هغه خوندي پاتې شو، خو هلته کې موجود عام ولسي وګړي یې ووژل. دا پیښه پر داسې وخت شوې چې دوه میاشتې مخکې د پنجاب د کورنو چارو پخوانی وزیر شجاع خانزاده په خپل حجره کې په یو ځنمرګي برید کې ووژل شو. ښکاري داسې چې دغه ځنمرګي بریدګر ډېر په اسانه شجاع خانزاده ته رسائی کړې وه. حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې په جنوبي پنجاب کې د سختدریزو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان په رڼا کې عملیات پیلوي، خو لا هم د دغه عملیاتو اثرات مخې ته نه دي راغلي او د دونسه په څیر پیښې مخې ته راځي. کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې او دا هم نه ده معلومات چې دا قسمه بریدونه ځینو قوتونو ته څه ګټې رسولی شي، خو کېدای شي چې دغه برید په فرقیز یا نظریاتي اساس ترسره شوی وي. که چیرې دا برید د دې مقصد لپاره شوی وي چې عام ولس له خپلو سیاسي نمایندګانو لرې شي او ورسره رابطې ختمې کړي، نو بیا وسلوال په دغه کې ناکامه شوي دي، ځکه چې د شجاع خانزاده تر مرګ وروسته د هغه زوی جانګیر خانزاده په درون اکثریت سره په ضمني انتخاباتو کې کامیاب شو. په اداره کې راغلي دي ورته بریدونه د دې خبره کاسي کوي چې د ولسي استازو امنیت کمزور دی او باید چې ولسي مشران له خپلو خلکو سره د ملاقات طریقه کار هم بدل کړي. د کامی او صوبایي سملیو غړو دفترونه اکثر خلاص پراته وي او امنیت یې کمزور یا لسره نه وي، نو ځکه د وسلوالو لخوا ډېر په اسانه په نخښه کېدای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بادشا سلمان باره کې لیکي چې دغه ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندرې رامخته کړې دي. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عربستان د کورنو چارو او اختلافاتو په اړه چته پته نه لګېده او هر څه مبهم او پیچلی و، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس دغه راپور مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پادشاه سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستای شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نو وړې د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپل اصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. د دغه لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربېره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نه شي. فینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامیو سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی ژړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږ نه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپریم کورٹ وفاقی حکومت او سلور وړو صوبو ته حکم ورکړی چې په دوه میاشتو کې دننه دننه ټول غیر سرکاري تنظیمونه یا ان جی اوز په یو نظام کې راولي چې معلومه شي چې دوی څه کار کوي او له کومې خوا ورته مرستې ترلاسه کیږي. بل پلا د سپریم کورٹ په دې حکم د ان جی اوز په نظام کې د راوستو په اړه له دې سره تړلې خلکو وینا ده چې په دې هیواد کې قانون او قاعده شته، خو له حکومت د نهلې په وجه سم کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه هم د ستونزو سره مخ شي.
اسلام آباد کی زیارت پورس دا چیف جسٹس ظہیر انور جمالی پا مشارے کی دا سپریم کورٹ فل بینچ سلوروان صوبو او وفاقی حکومت تا حکم ورکڑے دے چی پا ملک کی ٹولی این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیمون دی پا دو میاشتو کی دننا دننا پا یو نظام او دائرہ کی راولی زک چی غیر سرکاری تنظیمون ارس پورس سیوا کی گی، خو حکومت تا یہ حصہ معلومات نشتا چی سوک سکوی پا دی مکا عدالت زیادہ باید چی ٹولی این جی اوز دا دی خبری پابند کری چی لشلو ضرور پوز یاد د پیسو لین دین د بینک په ذریعہ کوي. په کومه چې ډیپټی اٹارنی جنرل وی چې حکومت یې د این جی اوز متعلق معلومات را جمع کوي او هیڅ یو غیر سرکاري تنظیم ته به بل رجسٹریشن د کار کولو اجازه نه ورکوي. دې دوران اٹارنی جنرل د حکومت لخوا یو رپورٹ هم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی چې دوی تر دې دمه په درش پیتا غیر سرکاري او کل عدم تنظیمونو بندیز لګولې دي چې پکې جماعت الدعوا، الاختر ٹرسٹ او الرشید ٹرسٹ شامل دي. او داشن د یوسیټ د سیو دی چلډرن په ګډون 350 تنظیمونه لانجمن ګرځولې شوې دي. کله چې مشال ریډیو د یو تنظیم ایس پی او د اوریجنل ډایرکټر ارشد هارون نه تپوس وکړو، نو هغه وی چې د این جی اوز لپاره انګریز لنن نه یو نیم سل کال وړاندې قانون جوړ کړی دی، خو حکومت د لاپرواهۍ له وجې هغه نه عملي کیږي.
کوم پروفیشنل تنظیمونه دي لکه چې کوم دی وجود لري، نو هغه خو زموږ خیال د 500 روپو نم چې کوم زیات ترانزیکشن وی، نو هغه د چک په ذریعہ کوي. حکومت سره ڈلیما دادا چی دی تبیارو سو دام پتا نہ لگی چی یو تنظیم فعال دی او کفعال نہ دی اس آگی نصر سے کار نہ بیسیکلی مربوط نظام نشتا نیو مربوط نظام نشتا چی تاستان دی حکومت تا یا دی حکومت ادارو تا دغا پتای چی دا تنظیم پرس کو سمر فعال دی سمر فعال نہ دی ایون سٹیٹ بینک سر دغی لکہ زمانگ دا طولو سمر پیسی راغلی دی سمر منگ خرچ کری دی لکہ دی طول ارس انفارمیشن شتا آغا دی پوی گینا چی آغا سنگ دی راغون کی او پیوزے کی.
همداشان یو بل د غیر سرکاري تنظیم چلون کی او تجزیه کر عصمت وزیر نه چکل مشال ریډیو په دی اړه پوښتل، نو هغه وی
لمنګ چې سمره د مدرسې دي دا هم د این جی اوز قانون تحت ريجستره کیږي. نو نه صرف دا چې کم لیبرل این جی اوز یا ویسترن فنډډ این جی اوز، بلکې این جی اوز چې کم مدرسې دي او سعودي عربیه او دای چې کم فند کوي هم دا اوور سټیټینګ کوي د خپل دغه نه. خو لمنګ چې کم د نون لیگ ګورنمنت ته د بدقسمتی دادا چې دا شین ډیر زیات ډیلی کوي. یو امپورټنت شی چې دمونګه دلتا ویریس اف ایجنسیز دی لکه دمونګه انټیلیجنس کمیونټی دا بیا تا انټیریر دا بیا پولیس ډیپارټمنټ ته مهمه خبره ده چې دو پمنس کی کوارډینیشن وی ازګه چې پولیس ته پته نه چې دی یو حوالې سره څه فیډ بیک ته پروینشل ګورنمنټ ته پته نه او آی نو سی جاری کی او ورسته چې کلا پته ولګی نو التا ارنجوس کې سنس لهي.
د ذکر دا د روان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ د ماشومان لپاره کارکونکو تنظیم سیو دی چلډرن باندې بندیز لګولې وو، چې بیا وروستو د کار کولو اجازه ورکړی شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجسٹر کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر د باړې سپا قبیلې مشران وایي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړې کړي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د سرکاري ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې او د جرګې په پای کې له انتظامیې سره د خبرو لپاره یو شل کسیزه کمیټه جوړه کړه. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي، حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورتس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلای دفتر، ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي، خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی رضا.
چې حکومت تا کم ځمکه نیولې ده، د ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتی کورونو مخالفت نه کو حکومت ته دایو چې د بیخي کمرشل زمکه چره د دې منسي چې ته په سایت باندې راځو جوړ کی سپه نور ډیر زمکه دي هغه لګي بازار نه بهر وی لګي د سایت ته وی لګه هغه زمکه به مسره باد شي علاقه به مسره ترقی وکي.
د قوم سپای او بل سپینګری مشر حاجی نصیب افریدی وینا ده چې دوی لښبګو کال راهسې به کور دي او کاروبارونه یې هم بند دي، نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازار یو اړخته سرکاري ودانه جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دکان به پلاکی سي، نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تقسیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي، نو یو په کې ډیره سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم دی، موږ یې کورونه روخلی ظلم یې سره کړی، دا ظلم دا مو کې داس خبره ولای کی اے دا مو خپل وخت را خبره او چې څه به کولای شو بیا وګورو ځان دا کنه شول کولای حکومت زورور دی مو کمزوري.
د قوم سپایو بل مشر ملک جمشید وای چې کچری حکومت د دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
نو موږ وته چې ټولو نړو به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپای دا واپس لاړ شي خپل کورونو کې آباد شي، هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړوي او قسم غوړي نو غیته به تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپاه د شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې د پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوي ډېرې کورنۍ اوس داسې دي چې هغه له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د اسانتیاوې او اجازت ورکړي او د دې ستونزې د هوارې کړي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکوي.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت بنو په مختلف سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغې دلی خپل مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې یې جوابته کړې دي. سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو، هیڅ هم نه دي په چار، بس حکومت ته د بیرته رسولو بندوبست راته وکړي. اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامې پټی کورونا هر سم موبایل نن مو څوک پښتنا نه کوي. یو بل قبائلی شرابت خان دغه خبرو تا په دا رنگ دوام ورکوي. د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر مې چې په دغه باریک شه خبر کا دای په دا رنگ وژغېد. دغو قبائلیانو دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ضرب از پوځي عملیاتو نه اول چې کوم لفظونه کړي وه دوی په هغه کښې پاتې راغلي دي چې نقصان یې بے کوره قبائلیون ته رسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلی یو. اوس اورو د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي. په اسلام آباد د کچا آبادی د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د دې آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین مانی ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د ټیمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مای ګیس نلیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شازي چې روس په غاړه اخلي. دا نلیک به تر 2018 کال پورې جوړ کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 102 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د دوو لوبغاړو په ورکولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 126 منډې جوړې کړې.
اوردون کوم د سره د مشال ریډیو خبرونه پای ترسي کته سو په دغه موجونو پاتې شونه د ډیو ریډیو نشرات اوریدي شې هم دغه خبرونه نخپل کور بشاین بنری د خبرونو ویان احمد شاه زمي او زمنګ ټکنیکی مرستال جوناتن لای اجازه تورکه د الله پامان.